سلامونه نن شنبه د اگست 8مه او د وری اسمبلې میاشتې 15 نیټه ده. روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم په پیل کې لنډ خبرونه لرو. د ایران کې شیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت لومړنۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وایي د کې شیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران قونسل علی رضا حاجی زاده وویل دغه هوایی شرکت په پونه کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته د الوتنې بیا پیل کړې وې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انټونیو ګوټریس دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړني اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي د وږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په آسیا جام کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه کیږي. دا د آسیا جام لومړنۍ لوبه ده. تمه ده لوبه د دوبۍ په سټیډیوم کې وشي. افغانستان په آسیا جام کې له سریلانکا او بنگلاديش سره په یوه ډله کې دی. هند، پاکستان او هانګ کانګ په بل ګروپ کې دي. د افغانستان دویمه لوبه د سه شنبه په ورځ له بنگلاديش سره ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې په ممنوع سیمو کې د عکسونو اخیستو په تور د یو جرمنی وګړي د نیول کېدو خبر تایید کړ. دغه وزارت د ازادي راډیو اروپا د ازادي اروپا د ایران څنګ فرداته د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. خو سرچینې رسنیو ته ویلي چې دغه شپک شپې تکلن سړی د یوې میاشتې راهیسې په ایران کې بندي دی. د راپورونو له مخې دغه سړی ایران ته د سفر پر مهال په موټر سایکل د تهران او تبریز په ګډون څو ښارونو ته تللی و. د ایران قضایي او امنیتي چارواکو دغه جرمني ته باد نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي پرونې د دغه هیواد د جنوب په بادکن سیمه کې درې تنه چې ویل کېږي د جهادي ډلو غړي دي نیولې دي. په شکمنو کسانو کې یوې د ابو نور په نوم پیژندل شوی او کمیټې ویلي چې هغه د یوې افراطي ډلې مشر و. دا ډله تورنه ده چې څو کاله یې په سوریه کې د ترهګرو سازمانونو د ملاتړ لپاره وسلې غلا کړې. د دا له مخې بل نیول شوی کس قادر دوسنوف نومیږي چې د یوې جنایي ډلې مشر دی او په جنګ مشهور و. ویل کېږي چې درېیم شکمن کس تقف خاص د امارات ترهګری ډلې غړی دی او د افراطي موادو په ویشلو کې لاس درلود. د دغو کسانو د نیولو تر څنګ امنیتي ځواکونو درې لاسي بمونه، یو اندازه مهمات، درې پوځي چړې او په زیاته اندازه مذهبي متنونه او کتابونه هم ترلاسه کړي دي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی. د افغانستان په ختیځو سیمو کې سیلابونو ګڼې سیمې لاندې کړي.
دلته لاندې خیمې وې د کوچانو خدای وړي دي. اوس هم په دې سیند کې دغه پاتې شوني روان دي.
نن د کرکټ د آسیا په لومړۍ لوبه کې د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبغاړي هیله مند دي چې دا لوبه به ګټي.
امید لرو چې خو پهلو کو دی ایشیا کپ ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته غوښتوس هم راپورونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی. ښاغلی بایدن دا خبره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د خونړي برید د یو کال د پوره کېدو په مناسبت کړې. د تیر کال د اګست په 26مه په دغه برید کې د 1300 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 170 کسان وژل شول. داعش د برید پړه پر غاړه اخیستې وه. نور جزئیات صفی الله ستانکزی راکوي.
د کابل هوایی ډګر ته څیرمه د اګست 26مې د خونړي برید په لومړۍ کلیزه کې د امریکا ولسمشر ویلي واشنگتن به په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. جو بایدن په یو بیان کې ویلي یو کال وړاندې د کابل د هوایی ډګر بهر دروازې سره په دې پیښه کې 14 میړني او وطن دوست امریکایي سرتیري او 300 ډیر بې ګناه افغانانو وژل شول. په دغه بیان کې چې د جمعې پورس د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو بایدن زیاته کړې لدی حمله وروسته واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو ورځې وړاندې وشو. د امریکا ولسمشر په سوریه کې د داعش ډلې د مشر او په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو یادونه هم کړې ده. جو بایدن شاوخوا یو میاشت مخکې اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د جولای په 1 د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل طالبانو ایمان الزواهری ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه لا هم د دوی پلټنې روانې دي. په داسې حال کې چې طالبانو ویلي له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو په کابل کې د ایمان الزواهری له وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د روسیې دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده د حضور د پراخېدو او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د تیر کال د اګست 1 له افغانستانه د وروستي امریکایي سرتیري له وتلو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسید. د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړو او یو شمېر پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا له افغانستانه د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن پر پریکړه نیوکې هم شوې، خو سپینې ماڼۍ په پرلپسې ډول له دې پریکړې دفاع کړې او ویلي دي امریکا کولی شي د امریکا او د هغې د ادباو په وړاندې په هر ځای کې ترهګریز ګواښونه له منځه یوسي.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی. ښاغلي بایدن د خبره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د خونړي برید د 1 کال د پوره کېدو په مناسبت وکړه چې 14 امریکایي سرتیري هم پکې وژل شوي وو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو په اړه تازه جزئیات. د افغانستان په ختیځو سیمو کې سیلابونو ګڼې سیمې لاندې کړې دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې د لغمان او ننګرهار په څو هغو سیمو کې چې سیلابونه جاری دي شاوخوا 400 کسان د هیلیکوپټرو په وسیله خوندي سیمو ته وړي دي. که څه هم چارواکي د مرګ ژوبل په اړه څه نه وایي، خو ځایي خلکو اندېښنه ښودلې چې ښایي ګڼ خلک سیلونو وړي وي.
د افغانستان په ختیځ کې په زیاته کچه د سیلابونو راوتلو د سلګونو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي په ختیځ کې د دوی د خالد بن ولید قولي اردو پیاده او هوایي قوه په سیلابونو کې د ایثارو کسانو د ژغورلو هڅې کوي. په خواله رسنیو په پرونیو سیلابونو کې د ایثارو کسانو ګڼې ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. په یوه کې لالهاند خلک د طالبانو هلیکوپټر یې خواته ورځي څو له خطره بچ شي او خوندي ځای ته انتقال شي. د طالبانو دفاع وزارت په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د ننګرهار او لغمان لزینو سیمو یې تر پرونه 400 کسان ژغورل دي. په لغمان او ننګرهار کې د وروستیو 2 سخت سیلابونو له امله د مړو او ټپیانو په اړه لا معلومات نه دي خپاره شوي، خو عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ خلک سیلابونو وړي دي. د خلکو ژوند ته د پېښ خطر تر څنګ د سیند په غاړه د ګڼو کلیو د ډوبېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په یو ویډیو کې د کامې یو اوسیدونکي د احمدزیو د بانډې کلی ښکاروي چې ټول د اوبو لاندې دی او پکې وایي هلته د میشتو کوچیانو خیمې لاندې شوي او ممکن ډېر تلفات هم اړولي وي.
دلته لاندې خیمې وي د کوچیانو دای وړي دي. اوس هم په دې سیند کې دغه پاتې شونې روان دي. دا د کامې ولسوالۍ د احمدزو بانډې کلی دی. تقریبا نیم سیند وړی دی او لا هم د سیند شدت زیات دی او شیبه په شیبه په ډېرېدو دی.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی رسنیو ته په یو پیغام کې د ننګرهار او لغمان د سیلابونو په اړه ویلي
کوم سیلابونه د لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راغلي وو. موږ د ملي دفاع وزارت د زرخکو څخه په استفادې 300 تنه هیوادوال چې د سیلابونو په منځ کې بند پاتې وو هغوی وژغورل او امن سیمو ته انتقال کړل. پیښو در رسیدو په چارو کې دولت وزارت کوشش کوي چې ټول هغه خلکو ته چې د سیلابونو له امله متضرر شوي دي رسیدنه وکړي.
ښاغلي حقانی وویل په میدان وردک او پنچیرو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. ازادي راډیو ته ځینو سرچینو بیا تایید کړي چې په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د سیلابونو له امله 8 کسان مړه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې په ختیځو سیمو په تیره بیا لغمان او ننګرهار کې د سختو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اعلان لمخې تیر یو میاشت کې 102 اتیا کسان سیلابونو مړه کړي او 250 نور زیات خلک ټپیان کړي دي. په دې سربېره څه باندې 3000 هستوګن کورونه ورانه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه اوبو لاندې کړې ده. له ډیورند کرښې هاخوا بیا د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو په تیره بیا سوات دره کې سخت سیلابونه جاري شوي چې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې تر څنګ یې پراخې سیمې لاندې کړي. پاکستاني چارواکو بیړنی حالت اعلان کړی او ژمنې یې کړي چې په سیلابونو کې د ایسارو کسانو د ژغورلو هڅې کوي.
د سیلابونو په اړه مو اوریدل چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼې سیمې لاندې کړي. وروستیو سیلابونو په افغانستان کې ګڼ ځاني او مالی تلفات درلودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کرکټ په اړه یو خبر. نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولی. صفی الله ستنگزی د افغان لوبډلې په چمتووالی او پلان شویو سیالیو باندې راپور جوړ کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا لس ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولای شو چې دلته د هوا سره ځان ایجسټ کړو. نو په دغې دپاره چې کم موږ بالینګ، فیلډینګ، بیټنګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی. انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره،
دا افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانو کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شل اوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13 د سه‌شنبه پورز د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې لیو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه څلور بهترینه پړاو ته وزي. څو لاغه ورسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي. خود شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او تر څنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمندي خو وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
و موردل چې نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې می دالو کار کغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا دفاع وزارت وایي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوی د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې. د دغه وزارت چارواکو تیر ورځ ناوخته د خبريالانو یوې غونډې ته ویلي چې اوس پای د دې پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي. خو له بلې خوا بیا یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره کار کړی د ژوند له سختیو شکایت کوي.
د کال په تیریدو سره لا هم یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې او له ګواښونو سره ډک ژوند پر مخ وړي. دغه کس چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې غواړي افغانستان پرېږدي د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتونکي دي، له سخت حالت سره مخ دي. د هغه په خبره د امنیتی ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزو یې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی.
د عیسوي متقاضیان په افغانستان کې نه یوازې دا چې د امنیتی تهدید سره مخ دي، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دي. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت تېره خارج چې بهر وتی دي، یا دلته په کور دننه خپل خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي، د هغوی نه قرضونه کوي او ژوند پرې روان کړی، ځکه ټول یې بېکاره خپل هم لاس په کار شي، او د ناټو غړو هېوادونه هم تشویق کړي چې خپل همکاران زر تر زره وباسي.
نوموړی دغه شان د دې پروسې د چټکتیا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره له دې هېواده د افغانانو د تخلیې پروسه پیچلي حالت ته اوښتې. د دغه وزارت څو چارواکو چې نمونه یې نه دي ویلي شوي، د خبریالانو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د تخلیې د پروسې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړي. دغه چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو د تخلیې پروسه پیچلي شوې، او دا حالت هغه مهال رامنځته شو چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. د دغه چارواکو په خبره اوس مهال باید په نورو بدیلو لارو او انتخابونو کار وشي. سره لدی چې دغه چارواکو په کابل کې د تیر کال د اګست میاشت په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د یو کورنۍ د لس غړو وژل کېدو ته اشاره کړې، خو د دې کورنۍ یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورنۍ ډیری غړي له افغانستان نه وستل شوي، او یوازې 2-3 کسې پاتې چې هغه هم ښایي په نږدې راتلونکي کې وستل شي. یو کال وړاندې هغه مهال چې طالبانو ټول افغانستان ونیوه، هغو افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی و له افغانستانه د وتلو هڅې پیل کړې. که څه هم د تیر کال په اګست میاشت کې او بیا وروسته متحده ایالاتو له افغانستان له 1 لک ډیر افغانان وستلي، خو لا هم زرګونه نور په دې هیواد کې انتظار باسي. نیوکه دا ده چې دا بهیر ډیر سست روان دی.
د افغانستان ورسته ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان په ورسته یو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیا او ایران او نور ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلې و، خو ښاغلی غنی ویلي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی.
د افغانستان ورستای ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په ورستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځیدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونه تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
for the long period because of
taliban do ugde model para yawaze da gawandwi hewadno da panazayuno aw mlatar la amala wat kwani da faaliyat wakri do ham afghanistan da america aw nigde har bal loy qudrat da rusi ni wali tal iran aw nuru puri duniyabati jagre padagar badal shwaye wo
from russia to iran and others
da banasi hal ki da chi da america jamhur rais jo biden aw nuru amerikai charwa ko wili che america pa afghanistan ki khablo ahdaf ta rasidalay wo aw da watlo netay la mag ke elan kade wa khagli ghani د غشان په دې مرکه کې د جمهوریت نظام سقوط د امریکا د غلط ټاټ لامل او بواله. هغه وویل
that the ceasefire would take place
due to the ډډورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاټا کړ شو چې اوربن بوشي او درتونکو حکومت په اړه سیاسي خبري به د تړون یو نه بیلودونکې برخه وي. خدا سي کوم څه ونه شول
part of the agreement which they were not.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه، او دوی تمنه درلوده دا چې هغه د لهواد ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاس کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط ایواش په مخ کې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاټ ورکړی و چې له طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه موکړه د ښاغلی غنی د دغه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر کمی اتلاند افغانستان ته تر هغه بیرته ستون نسی چې په خبره د ټولو افغانانو خځو وینجنو اساسي او بشري حقوقونه تضمین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپل تیری وکلنه واکمنۍ کې پر افغان خځو وینجنو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو راپورونه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه. په یو شمیر آسیایي هیوادونو کې ځینې افغان محصلان له زده کړو وروسته د ژوند کولو په تړه اندېښنې لري. هغوی ادعا کوي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، کورنۍ یې افغانستان پرېښی. د دوی په خبره سره له دې چې په افغانستان کې د کار زمینه نه ده برابره، خو دوی مجبور دي چې د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته خپل هیواد ته لاړ شي.
مشکلې اومدی کې بعد از ختم تحصیل
هغه ځوان چې درې کال وړاندې لډیرو هیلو او ارمانونو سره د لوړ زده کړو لپاره ترکیه ته تللی، وارث وای اوس مهال د ترکیه په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د دریم کال محصل دی. د هغه په خبره له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دوی په نورو هیوادونو کې یو لزیانمن شوي قشرونه څخه دي. وارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کورنۍ وروستیو حالاتو اړ کړ چې افغانستان پرېږدي، خو نوموړی بیرته افغانستان ته د تګ او همداراز په ترکیه کې د پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري.
شخصا خودم به عنوان یک کسی که اینجا دانشجو هستم، فامیلم بعد از سقوط نظام دارم.
زه خپله چې دلته درس وایم او کورنۍ مې په روسیې په افغانستان نه ووتله، هلته کورنۍ ته او دلته د خپل ځان په اړه سخت اندېښمن یم. په یو ګنګ حالت کې بند پاتې یم. که زما درسونه دلته خلاص شي او زه بیرته افغانستان ته لاړ شم، هلته څه وکړم؟ او کله افغانستان نه بهر پاتې شم څه برانه جوړ شي؟
بیرون از افغانستان بمونم چی خواهد شد؟
د وارستان دښنه په داسې حال کې ده چې په ډیری آسیایي هیوادونو کې د زیات شمېر افغان محصلینو د پاتې کېدو اسناد د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته ختمیږي. عادل هم چې په بنګلادیش کې د سیاسي علومو د دریم کال محصله ده، ورته اندېښنه لري. عادل وایي دا چې عمر لا تل سپورته دی، هغه اروپایي هیواد ته چې کورنۍ ورغلی دته اجازه نه ورکوي چې خپل کورنۍ سره یوځای شي.
دا شرایط قرار درم،
داسې شرایط کوم چې نسم کولای خپل هیواد ته بیرته ولاړسم، نه هم خپل کورنۍ سره یوځای کېدلای سم. زه یوازې درې کاله د بنگلاديش ویزا لرم چې هم دلته پاتې سم،
اقامت نشه باشم.
د افغان محصلین په آسیایي هیوادونو کې له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت لري. دوی وایي له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، کورنۍ د دوی د ملاتړ په برخه کې د اقتصادي ستونزو له امله پاتې راغلي او هغه دولتي پیسې هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت نظر په دې اړه راواخلو، خو د دې وزارت وین احمد تقید راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
د لوګر اوسېدونکي چې وروستۍ سیلابونو ځپلي وایي مرستې نه دي ورسره شوي.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالې ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري، د پیلن لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د سول کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوش ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی د پاره درمل ته ضرورت لري، نغدی مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب د پاره بستری پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د پاره او د مشکلات د حل د پاره او د ژوندۍ پاتې کېدو د پاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاه ولی کاروان وای د خوخی سراب زپلو خلکو کورونه زمکه او باغونه هرڅ د لاس ورکړي.
لټولو ملی او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل په دغه برخه کې کومک وکړي. خلک نه هرې نگانه وزپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي، د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوښۍ ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوښۍ ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاوو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی، د کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلی دي. خواستم داده سی نورم راسی لدین زیات اړتیا ده دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب زپلی دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وری عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنۍ ځایونو کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے دا دے خلکو پیشنهاد کڑے پا دے ارتباط یقینا نگا علاقه چی دا دا سروت خانه دا اگه استقامت که دلشی در وقت دی پار سیلابون راشی اگه دی پار مو تصمیم دا شایده شی دی مشرطابو سر و پرابیتا که کیگو او دی اگوی دلزم دید مطابق بو دې ته خوندې ځایونه ان شاء الله برابر او په وخت سره.
د اګست په سل ورشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اول نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونا زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی زموږ همکار راوروي.
له طالبانو سره د افغان میرمنو د چلن موضوع ته واشنگتن پوسټ په خپل تازه ګڼه کې په یو مقاله کې اشاره کوي او لیکي کله چې رمزیه عبدخیل او د هغې ملګرو پریکړه وکړه چې تیر کال د طالبانو پر ضد اعتراضیه غونډه جوړه کړي، دوی دستي په دې فکر کې شول چې د چټ په مهال دې ډلې ته څه نوم ورکړي. دوی د پیاوړیو میرمنو نوم غوره کړ. ورسپانه لیکي د سپتمبر په لومړیو کې دا نوم یو مخلاغه احساس سره سم و چې د میرمنو کاوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دې مظاهرو مشانو د تیر یو کال په ترڅ کې د خپل واتساپ پیغامونه له دې ورسپانې سره شریک کړي دي. ورسپانه څرګندوي عبدخیل ته لا هم د واتساپ له لارې د ملګرو او ناشنا خلکو پر لپسې پیغامونه ورپیادي شي چې هغه وخت به چا ترې مننه کوله، چا به په خدای سپارل، چا به لیکل چې موږ د هڅې کولی شو او نه یې درو. د دې تر څنګ به چا زړونه ورلېږل، چا د افغانستان ملي بیرغ. ورسپانه لیکي کله چې د میرمنو د سپتمبر په دریمه خپل لومړی مظاهره کوله نو له هیلو او ځواک سره ملوه. دا مظاهره د طالبانو وسلوالو سره وپاشله، خو عبدخیل وایي موږ بیرته ژر سره راغونډ شو. د ورسپانې په باور د اعتراض ته په نړیواله کچه پاملرنه واوښته او له څه باندې یوه کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی دا مظاهرې لا هم روانې دي، خو د میرمنو شمیر یې کم شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي دا اعتراض کوونکي د طالبانو له بد چلند سره مخامخ شوي، ښځې جبرن پټې شوي، ځینې له افغانستانه ووتلې او ډېر ګروپونه یې منحل شول. بلې امریکایي ورسپانې لاس انجلس ټایمز بیا امریکا ته د تللیو افغانانو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکي چې تر 15,000 ډېر افغانان د متحده ایالاتونو په یو شمېر سیمو لکه ټکساس، کالیفورنیا، ویرجینیا، واشنگتن او پنسلوانیا کې ځای پر ځای شوي دي. لاس انجلس ټایمز د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په استناد لیکي چې د دوه افغانانو لړلې د هغوی د دوسیو په اساس و اویا زرو ته د دوو کلونو لپاره د استوګنې رسمي اجازه ورکړل شوې ده. ورسپانه لیکي چې یو شمېر افغانان دا شکایت لري چې دوی نه پوهېږي چې څرنګه د کډوالۍ لپاره دفتري کارونه خلاص کړي او د اوسېدو لپاره ځای پیدا کړي. بل لور ته ازادي راډیو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا دا راپور درلود چې نن سبا له افغانستانه د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې ده. د دغه وزارت چارواکو د پنشن بی پروسو ویل چې د دې پروسې د چټکۍ لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی دی ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له ګواښونو ډک دی، د امنیت تر څنګ اقتصادي ستونزې هم لري.
سیل پیغامونو خو د وخت کموالی له امله یوازې یو پیغام در تخبروو.
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریګې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو زموږ وطن ته تشي یو احت راواستوئ، راسې ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تش راسې زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تش سره موږ په دې جهاد کې په دې کې داسې درسره خوښ شوي یو. زموږ رایونه وګورئ، زموږ خوږ وګورئ، زموږ د شهدا پوښتنه وکړئ. تش خو موږ ته څه پاملرنه خپل تر واسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقامات شول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري، هغه ګرد وطن ورته متوجه دی. نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي، ملامت هم نه دي. بېچارهګان کستونه یې وچ کلک سره. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ، تر لیاز خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقامات په وار وار ورسوي.
سلام و صبح بخیر. ساعت 7:30 دقیقه است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس